السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي هیله څرګندوي او ډاډ ښیي چې افغان قواوی به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لزانه نور ښه وړتیا هم څرګنده کړي. دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمه خلیلزادوی ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینه پیچلی تاریخ لري او د کابل په ورانیو کې لاس لري باید د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. او متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالې بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دوشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ 155 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل له ترکیې ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزې اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې هدف 120 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 10% یې ترلاسه شوې ده. له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تلو هم بحران رامنځته کړی. په دغه کډوالو کې ډیری یې د سوری، افغانستان، د منځني ختیځ، د نورو هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې یو میاشت مخکې د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي و چې د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز د شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. خو د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات لا نه دي پیل شوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی او تر اوسه پورې موږ ته یو وزارت دفاع یا د ریاست جمهوري نام کوم شفر نه راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي. خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان دغه دوه ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلې. د بدخشان د والی مرستیال وایي وسلوال هلته له ځایي خلکو د عشر او زکات په نامو په زور پیسې اخلي. چارواکي وایي د ورزګان، کندهار لاره به په درې څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. د ترینکوت کندهار لاره چې 240 کیلومتره ده د نامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل سوې ده. د ورزګان د والي ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل د لارې د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د ورزګان ولایتي ادارې خپلې هڅې ډېرې کړې. دا لوی لارې په اوږدو کې عملیات پیل دي. امیدواران دې دې چې تاسو د ټولو ژبې په لخت سره دا نه په مخالفه خلاص چې دوباره هغه مې کې پوښتنه چې دوی شاته کړی او د وګړو په ځای راځي چې تاسو پورې اوبېر ته وځي د حالت سره وګورئ.
د ورزګانو اوسیدونکو ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د ورزګان چارواکي وایي د لارې د بیا خلاصولو لپاره لارې چارې چټکې شوې دي. دا هم د سیمې نړۍ خبرونه. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړی. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په مسکو کې وویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل سي چې له ترکیې سوریې ته وړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل د نورو په مقایسه د سوریې رژیم له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. د روسیې په تیر سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوې، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. فعالان او د اپوزیسیون غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د دولت کرهنیزې ځمکو پلورل او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته زمینه برابروي. چارواکو نن په الماتا ښار کې 15 نور فعالان ونیول او ادعا یې وکړه چې له نیول شویو سره داسې مواد وو چې د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي لپاره کارول کېدل. د قزاقستان دولتي رسنۍ ویلي دا نیول شوي کسان له بهر څخه هڅول شوي وو. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر قزاقستان غږ کړی چې د وروستیو مظاهرو په تړاو نیول شوي کسان ژر خوشي کړي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دو اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوکو کسانو وروسته له هغه ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري وموندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځو ډلو ته د غړیو د ګمارنې په تور نیول شوي او یا هم بندیانې شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوري او عراق ته تللي چې په دغو هیوادونو کې له داعش ډلې سره ملګري شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل رحمت الله افغان څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه در واورول. د ناټو سر منشي وی افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په روانه مبارزه کې له ځان نه لا نوره ښه وړتیا څرګنده کړي. یلن ستولتنبرګ دا خبرې پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه پکې بحث کېده وکړې. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو چې څه یې خپره کړي دي او دا هم اوري چې د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وی د غواړي چې حکمتیار او هغه نور کسان چې د ده په خبره د کابل په ورانولو کې لاس لري د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسي جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادۍ طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي.
زیاتر احزاب تاکید دارند که نقش احزاب باید برجسته شود و سیستم انتخابات و سیستم مختلط و رای قابل انتقال باشد.
د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي چې پاکستان ته د مرستو په لیږد لا نور محدودیتونه او قیودات وضع کړي. په عراق کې روان سیاسي بحران حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ او نس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د ناټو سرمنشي وی افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغان قواوو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برطانیا هم ویلي چې تر 2020 کال پورې به پوځي برخه کې له افغانستان سره د کاله 102 میلیونه ډالر مرسته وکړي. سالی محمد سالی پی رپورٹ لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniyati challenge sara makhamasi zakano dal tawazirano tar 2018 medical urusta ham da ghots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2018 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وکړي. افغانستان وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لاري نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یوه پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کاله پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کاله پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کاله پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیاردو ډالرو ته رسېدلې ده. په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسېدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کېږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
واموریدل چې د ناټو سرمنشي وایي افغان قواوې به د وسلواله طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې په خاص توګه د افغان حکومت او د حکمتیار ترمنځ د سولې د بهیر له امله له افغان حکومت څخه ملاتړ هم څرګند شو. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمه خلیلزاد وی ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلی تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبرې اعلانو ته ویل کومې تېروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړي دي پټې نه دي او باید له بخنې غوښتنې ونه ډار شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او تفاهم لیک لاسلیک شي. اجمل تورمان په رپورټ برابر کړی دی.
له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنګ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري.
کسی که مخالفه
دی وی هغه کس چې د نوې افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کول نن حاضر دي چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند پرنسيب له مخې دا یو مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تیروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. زه ښاغلی حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکېل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلی خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګري باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوکوملو به تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا دغه مسوده یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غني او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په ریښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولی شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوي دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غني د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي: تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټونه، مقالې او مطالب پاره کړي دي. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي او د ځینو مقالو مهمې برخې دروروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې او همدارنګه د ناټو د بروکسل د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې له زیاتو جزیاتو ورکولو پرته لیکلي: په اسلام آباد کې پنځمه څلور اړخیزه غونډه د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د روسي چارواکو له قوله لیکلي: مسکو له کابل سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. وړاندې په مطلب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله راغلي: روسیه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې ستایي. کابل پوسټ ورځپاڼې لیکلي: د سولې څلور اړخیز بهیر د وخت ضایع کېدل دي او حکومت باید بین الافغاني بهیر پیل کړي. په مطلب کې یادونه شوې: افغان حکومت باید د سولې په اړه لکه څنګه چې له حزب اسلامي سره په خپل مخامخ خبرې وکړي، له طالبانو سره هم همدا چاره پرمخ یوسي. د کابل پوسټ د سرمقالې عنوان دی: د افغانستان د بحران د حل لاره پر پاکستان د نړیوالو او د امریکا د فشارونو په زیاتوالي کې ده. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرخط لیکلي: ناټو له افغان ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. سرخط په خپله سرمقاله کې لیکلي: د بروکسل او په افغانستان کې د نړیوالو ماموریت د افغانستان لپاره ځانګړی او اساسي اهمیت لري. په سرمقاله کې سپارښتنه شوې: افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له دغه فرصت نه په ښه توګه ګټه واخلي، په دقیقو طرحو او مدبرانه پروګرامونو سره د افغانستان ثبات او بریالیتوب تضمین کړي. ویسا ورځپاڼې د ناټو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلي دي: امریکا به د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله ملاتړ هرکلی کوو. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د ناټو اوږدمهاله ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او باید افغان حکومت له دغه ملاتړه پوره پوره ګټه واخلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه، پزره پورې مطالب او ونیس پروګرامونه هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسي جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادۍ طرحې اصلاحي موارد د ژر تر ژره تصویب کړي. د دې کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه په دې ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو په سیستم بدل شي. خدا افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره دولس ګوندونو دولسو کمیشنونو ته لیږل شوې ده. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادۍ طرحې اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو غوښتنه هم داده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي. دی وایي زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي، تر څو سیاسي ګوندونه وکولی شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیری افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رایه ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د خپلو غړو ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو یوه غونډه هم رابللې وه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لسمادۍ طرحه کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغې طرحې له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسي جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، 100 چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 100 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده. دی وایي قانون ولسي جرګې ته راغی او بیا زموږ کمیسیون ته راورسېد. موږ دوه ورځې پې کار وکړ، لازم تعدیلات مو رامنځته کړل او ومو لیږو نورو کمیسیونونو ته. لا د کمیسیونونو نظریات موږ ته نه دي رارسېدلي. چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ته راورسېدل، بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا یې د عمومي غونډې په اجنډا کې رایې ته کېږدو. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغې طرحې ارکلی کوي. د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان، شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویا مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کېدل ډېر اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو په کانګرس کې هڅې روانې دي چې پاکستان ته پر مرستو نور قیودات او د غراس نور محدودیتونه هم ولګول شي. دا وروسته له هغې دا ګامونه پورته کیږي چې د امریکا د کانګرس اکثره غړي د حقاني شبکې پر وړاندې د پاکستان له مبارزې ناهیلي شوي دي. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د استازو مجلس د 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړي، خو له پاکستان سره د 450 میلیون ډالرو پوځي مرسته د حقاني شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باور وکړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګه د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي. د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس دا هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشرانو په نیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې له مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باور وکړي چې پاکستان د امریکا له مالي مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. د مجلس همدارنګه شکیل افریده چې د پاکستان لخوا بندي شوی یو نړیواله تلو بالا او له پاکستان څخه یو وخت چې نوموړی د سمدستي خوشی کړي. د پاکستاني ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدي په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتقادونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال او ژورنالیس عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان پر اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري اغه دا وایي چې دغه ترګری ضد جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینې خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پر د باندې مالی مرستي یا وتړل سي یا شرط ورته کښېښول سي. په یوه بیلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په ترپلیدو له مخه پاکستان ته به ډېره سخته ویل سوي و چې که تاسو دا عملیات نه کوئ نو راتلونکی چې کوم کښت دی د پیسو هغه به نه درکوو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستې ډېرې مهمې دي او دا دې مرستو نه ور رسیدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه اغېز کولای شي. خو د پاکستان د پوځي او پوخانی افسر ډګرمن سعد ازادي راډیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس تنو غوښتنو منل اسانه نه دي.
دا حکومت فل حال او نه د پاکستان فوج په دې لپاره تیاری چې هغه د پاکستان کوم د امریکای مخالف یو دغه دی یو جذبه دا یو د خلکو فکر دی دغه خلاف تلاش
ډګروال سات په وینا د شکیل افریدی د خوشی کولو په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې له دې چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم دا مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلند په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مزارچانو چې پرونی د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وړو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړل او ډزې پې وکړې. اعتراض کوونکي دولت د اداري فساد پر ضد په مبارزه او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. سالم محمد سالی پر رپورټ لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم ګاز کارول سوي او پر لوري ډزې سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وه. دا پیښه د دې سبب سوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندی اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهره چانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سوله ایز نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبریلان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خپره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. مظاهره چانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سوله ایز خودجوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونې ساحې یا ګرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یوه حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټیکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
پس زمون غاگل ازادی رادیو او رید خبرونی پا دوهمه برخه که روختی ها دجوان شتمنی اونیس پروگرام دوهمه برخه خبریگی. او سم لسنی می بجی شویدی لرحمت الله افغان ده مهم خبرنو لندی سورو.
د افغانستان اجرایی رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل سوي. چارواکي وایي د ورزګان کندهار لاره به په درې څلورو ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. متحده ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایی عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې نن نورې مظاهرې هم پلان شوې، چارواکو یو شمېر نور فعالان هم نیولي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1300 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد عارف وفا له هلمند څخه ازادي راډیو ته په خپل اس ام اس کلی کې د هلمند د مارجې پولیسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی دی. رئیس سای ملکوزی له ننګرهاره موږ ته اس ام اس استولی او وایي چې هم حکمتیار هم نور کسان باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. عبدالحرم قادری به له کندهار لیکي چې په حکومت کې داسې کړی شته چې په سوله کې د دوی تاوان دی، همیشه د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي. او دغه راز سای ملکوزی په خپل دویم پیغام کې لیکلي که د چابهار بندر فعال شي نو په تورخم باندې به هم زموږ تاکیه کمه شي. عبدالوارث د کندهار د نیش ولسوالۍ څخه لیکي چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، باید جدي پاملرنه ورته وشي. په د هسکې مینې ولسوالۍ ته که خاصه توجه ونشي نو ډېر زر به دا ولسوالۍ سقوط وکړي. دا هم د سایم علیکوزی پیغام دی چې موږ ته استولی دی. د نورو پیغامونو په ترڅ کې عبدالباري اکبر دوست عبدالهادي حماد د بکوا څخه لیکي چې د اشرف غني له حکومت غواړو چې قانون ته پاملرنه وکړي چې د افغانستان شتمني دی باید د هغو کسانو څخه وژغوري چې غیر قانونی کار پرې کوي. یو ځل بیا له اورېدونکو دا هیله کوو چې خپل پیغامونه کلک په واضح ډول ولیکي، نو موږ یې په همهغو الفاظو تاسو سره شریکو. وړاندې په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو او پیښو څه خپاره کړي دي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د ناټو د مرستو په دوام یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطی ملاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخیستې او وایي پوځي پلان جوړونکي به اوس د دې ماموریت د غځولو پر جزئیاتو کار کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو د اوسني تعهد موده په 2010 میلادي کال کې پای ته رسیږي او د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالي مرستو نوې ژمنې وکړي. سټار ټریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون لخلی وایي هیواد پریکړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول 70 میلیونه پونډ چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وایي دوی تمه لري چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پل پل کېږدي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو اذربایجاني باروړونکي الوتکې د پرېوتو په اړه رپورټ لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي دا الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناټو ځواکونه پکې دي کوزیدله. په دې الوتکه کې 2 تنه عمله وژل شوي او 2 تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی، خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناټو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په هلمند کې د دې باروړونکې الوتکې د نسکورېدو په اړه یو رپورټ لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د اذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. دې ورځپاڼې هم ویلي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړهییز ماموریت رسمن پای ته رسېدلی، خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برطانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ ژورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي، خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره پنخته هم اوړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبه لخپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه غږیږو. په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤول بشیر احمد سروري راسره میلمه دی. له ډاکټر صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې راسره خبرونه کې ملتیا کوي. ژور خپګان په اړه خبرې ورسته یو سیړنو خودلی چې ژور خپګان یا ډیپریشن یو اروایی ناروغي ده چې د روغتیایي کارپوهانو په وینا د بیلابیلو لاملونو له کبله انسانانو ته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې راسره خبرونه کې یاست. د خبرونې په سر کې به تاسو معلومات راکړئ چې ژور خپګان څه ته وایي. اولی په دې ورسته یو کې ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه ځورېږي.
تشکر زم په خپل ور غواړم چې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه وکم چې موږ ته دا فرصت برابر کو چې د خفګان په باره کې خلکو ته معلومات ورکو او د هغوی سوالونو ته ځواب ورکو. خفګان یو داسې رواني ناروغي ده چې سړی پکې خپل ځان داسې خفه احساس کوي او په هیڅ ځای باندې علاقه نه نیسي او امیانه طور باندې داسې وایي چې زما زړه له ټولو شیانو نه تور شوی ده. که دا دوه نښې نښانې په یو سړی کې د حداقل د 2 هفتو دپاره تر 1 میاشتو پورې ولیدل شي نو دلیل پکې واضح نه وي، لکه چې څوک به په کور کې مړ وي یا کوم اقتصادي زیان ورته پېښ شوی وي، نو موږ په صراحت ډول باندې ویلی شو چې دا سړی خفګان لري. او د هغه ته دا دوه اراز علایم ترڅنګ کیدای شي، هغه لږ سردرد یا خوب خراب یا اشتیا خراب یا صحیح تمرکز نشي کولای، او هغه داسې کوچنۍ نښې نښانې دي چې په یو سړی کې کیدای شي وي که په بل کې نه.
بلې دوستانو، نن ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري راسره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب سروري، آیا کومه څېړنه مو ترسره کړې چې د دغو ناروغانو شمیر په افغانستان کې معلوم شي؟
و مخکې شوی دی داسې یو څېړنه شوی ده، خو دونه غټه سیلنه نه و چې ټول نفوس دا مریضي معلومه کړي، خو د نمونوي شکل په تور باندې په بیلو ځایونو کې دا تحقیقات وشو. په هغه وخت کې طالبان و، د طالبانو په منطقه کې هم دا تحقیقات شوی دي، د مهاجرینو په منطقه کې هم شوی دي، په پاکستان کې هم شوی دي، په کمپونو په هغه زنانو کې چې خپل ملل له لاسه ورکړی، په هغو په مایوبینو. او دا تحقیقات ښودلی ده چې په هغه وخت کې په 2004 کال کې دا کوم کسان چې پکې نښې نښانې لیدل کیږي خو معلوم نه دی چې د خفګان مریضي لري که نه لري، د هغوی شمیر په زنانو کې 83% زنانه دا نښې نښانې وښودل، او په نارینهو کې 55% نارینه دا نښې نښانې وښودل چې د خفګان وو. خو له دې دپاره چې دا معلوم شي چې دوی واقعا خفګان لري که نه لري، نو دا ضروري دی چې یو ډاکټر معاینه کړي او به قطعي کړي چې دا خفګان لري که نه لري.
نبی الله له زابل نه په لیکه کې د ګورو چې نبی الله خان کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعليكم السلام نجيجان سلام تاتا سلام دكتور تاتا سلام اوريدون كتا نمي نبي ولاده بزابل ولاده بارغنباب ومسالي بشيدان اكلي يكيبون كي نبي لان دا شيدان غزمين برسرفاري كسن نجيجان الى دكتور تاتا محترم من يهندا بخصنا ده دكتور تاتا محترم اوز وخو نفسنا دا يني بير خلق مني مرزوب لدير زيادة كيشيزي كد يو توك يو كس بيري بيني بير مرزوب لوني څومره امکان څه هغه کس ته جوړ خپتان سره مخامخ شي او که څوک جوړ خپتان سره مخامخ شي هغه ته څومره امکانات برابرې دي چې هغه د اعصاب له تکلیف سره مخامخ شي مننه کوم
دوه شی غواړم چې اول په منځ کې د توضیح ورکم چې فرق شي بیا د سوال ته ځواب وایو یو دا چې موږ په رواني ناروغیو کار کوو او دا طبي برخه لري موږ په روحي خبرو باندې کار نه کوو او هغه په موږ باندې مربوط کیږي نه هغه په روحاني ملایانو یا هغه رهبرانو پورې اله لري چې هر چا خپل عقیده او هر چا خپل برداشت او باور لري دوهم دا چې یو د اعصابو خبره ده او یو د رواني ناروغیو خبره ده د اعصابو ناروغیو بل مسلک ده بل خبره ده او رواني ناروغیو هغه ناروغی دي چې په موږ باندې مربوط ده او هغه اعصاب نه کاملا فرق لري نو د دې ورور په جواب کې باید وایو چې یقینا موږ اوس په عواملو باندې ورسته بلې خبرې وکړو چې څه عوامل یو سړی یا یو خزینه په خفګان ته وړي خو یقینا مرګ امیدي او قبل نابسامانه یې هغه ټول رول لري د په یو سړی باندې چې خفګان ته لاړ شي یا یو بل مریضي ته نو هغه په هغه وضعیت پورې اله لري چې څنګه مرګ امیر واقع شوی دی څومره وضعیت فجیع و څومره د برداشت وړ وو او د سړی په هغه وخت کې توانمندي و مقابله د مقابله میکانیزمونه سونه فعال وو په هر صورت کدی شي هغه سړی چې مرګ امیر ډیر لیدلی او په فجیع حالت لیدلی خفګان شي یا صدمه رواني یا تراوما وویني یا بل مریضي ورته پیدا شي خدای امکانات شته او کوم سړی چې پر رواني مریضۍ یا خفګان اخته شو کدی شي عصبي مشکلات ورسته بیا ورته پیدا شي او یا نشي
احمد مری خوست ولایت نه د ژوند پر رواني معلومات او د رادو او دونکو ته سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
هغه دا دغه روغتیا په اړه کې پروګرام دی هغه یو مرګلې مې او بس کور کې دا څه لګي اقتصادي مشکل او سوچ هو باندې کول په شی بس ما به ته یو څه بل څه ویل اخر بس بیا ځان زندې کوم اړ کړو ځان افغانستان خلک یې ټول دی هغه سره مخامخ دي اقتصاد نه خراب دی بس دغه رواني ستونزه او د ډېره پیدا کیږي په دې ډاکټر صاحب نو مشوره غواړم سلام
تشکر دینه مننه یقینا ضرور دی چې لیک په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم د سوال جواب ورکړل شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي یقینا چې خفګان ډېر عوامل لري عوامل مختلف دی یعنی یو عامل نشي کولای یو سړی په خفګان باندې مبتلا کی کی دا مده موږ د دبابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده یو بیولوژیکی عوامل دی لکه دا یو سلی د ارسیات لمخه په خفګان تم زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سلی ماشومتوب د بیر لمولو پر اړه تیریږي یا یو سلی په ماشومتوب کې ورسره سوء استفاده کیږي یا جسمن یا سیکشوالي یا هر رقم سو استفاده ته معروض ده یو په هغه وخت کې چې دغه د ماشومتوب لوبي باید وکړي دغه نه د نارینه او لکه مشرانو کار اخیستل کیږي دغه د توان او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي او بل اجتماعي ما عوامل دی لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی بیکاری دی جنگ دی بی امنی دی سړی خپل ځان مسون نه احساس کوي نو دا بیا په اخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په خفګان باندې اخته کی د دغه درې برخو چې ما وویل بایولوژیکی یعنی ارسیات او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور پلار او اجتماعي لکه فقر او بیکاری دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سړی خفګان تولي او یو نتیجه هم دغه دی چې یو څوک خفګان پیدا کوي او خفګانی شدید دی او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي په سلو کسانو کې چې خفګان لري 15 کسان کې دی چې د فکر د خودکشي یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کوي او په هغه باندې او ورسته له هغه نه کې دی چې یو بل فیصدي د هغه لمنځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي
بله محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم ګران خور
علیکم السلام
احمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه څنګه وایي ما ته د خفګان مسأله کې څه ده خلک خلک داسې خفګان لا تکلیف شو ما سبق بوتنه اسي
چا کار نه راغلو دی چې څه پند راکې نن په پیسو ساتلې نن په موټر ساتلې نن کور د چې ته ضرور وایې کله کله دا چې څه په یو کال کې تقریبا دا د ډیپریشن باندې اخیم او څو د سترام د دوی لاندې هم څن خو بیا هم د خپل څه زنه نو دا څه سره سره مثلا نظر غواړم چې دې راځي
او کله چې ورور نه پښتنه وکړو چې دې یو کال په فاصله کې تاسو سو یعنی تاسو خفګان سو ورځې دوام کوي سو هفته دوام کوي یا د میاشتو کې دا راته وای
الله دا ډاکټر هم یو ورځ یا درې ورځې کله کله هم داسې لس ورځې سبا ورسېدې زه په خپله موټروان یم اوس موټرواني پرېښې ده په بازار کې مې کوچنی دکان اخته یم کله کله داسې یم خفګان راته کې ډېر مې څه خراب شي ډېر مې فکر خراب شي
بیا تر څو ورځو پورې ښیي
ریښتیانې ډېر ورسره بند ده او خوب مې ډېر ورسره خراب
شي. یو سوال دا دی چې بیا چې ښه شوې تر څو ورځو پورې ښیي
بیا مې څه شي بیا دا اوس د سمن نسبتا نو په فاده کله کله دا یو حالت راځي ولاسي تقریبا یو ورځ په بحث کوي چې دې ورځ یې نیمه ورځ
ده دا د تاته معلوم شوې ده چې داسې کوم خبره یا کوم مشکل یا کوم فشار یا کوم تشويش چې درته پیدا شي دا خبرې
ما او د نی ورته دا تقریبا هغه د زموږ د قدر د خلکو په استلا سره پرې باندې دا چې موږ نرګانو سوای په
یعنی کوم وخت چې جګر خون شي دا خبرې درته پیدا کیږي
وو بس دا د غسل خفګان تر تر ولاړ شي بالا نشتیام باندې خو بیا هم ډېر خراب شي او په هیڅ څه سات نه کیږي ساته مې زړه نور غواړي په چا سره مې خبر و هیڅ یا دا چې تاسو کوم چې د زایمه د سیزون دا څه مشکل دی په تیر څو دایسي څه څه نه دی
په همدغه خبرو چې تا وویل موږ دا نشو ویل چې ته په یقیني خفګان لرې هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي یو بد حادثه وویني او په هغه په عواطف باندې منفي اغیزه کوي او هغه نارملي خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثې ته ښیي لکه چې کوم جا کوم بل څوک بیماری به وویني د چا وزنه به وویني هغه ته اقتصادي زیان پېښ شي او یا کوم بل ناوړه خبره په زندگی کې وشي نو انسانان به نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکوي چې هغه کیدای شي د خفګان اراز علائم سره ورته وي د مثال په سر جګر خونه شي او ډوډۍ د ځلنه کیږي خوبي خراب شي کله کله درد ورته پیدا شي نو دا ډېر دوامدار نه ده تاسو په خپل وای یو ورځ تر درې ورځو یو کله کله لس ورځو دا نارمل خبره ده موږ تر څلوېښتو پنځوسو عین تر دوه میاشتو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې د هغه د یو بل حادثې په مقابل کې دا رسپانس یا جواب وي نو دا معلومیږي چې تاسو خپل عکس العمل د یو بل مشکل لپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکاره کوئ او دا دلیل لري ځان ته د حالان کې خفګان دلیل نه لري هغه یو رسپانس نه ده هغه خود به خود پیدا کیږي او بله کومه دلیل پیدا کیږي نو بیا هم تاسو ته ویلی شو چې تاسو خفګان به ونه لرئ خو پرابلم به ولرئ یو رواني پرابلم چې هغه لپاره باید تاسو کانسولر او یا یو چا سره چې مشاور د رواني ټولنیز رواني مشاور دی هغه سره لیک مشوره وکړئ چې تاسو ته لیک وخی چې په داسې حالتونو څه کار وکړئ د مثال په توګه تاسو ته وایي څنګه خپل مشکل حل کړئ یا څنګه د حالت سره سازش وکړئ او یا که بیا هم هیڅ ونه شو څه تمرینونه لرو تا ته بس ده کې لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو او یا د ځان آرامول تمرینونه څنګه به سا باسئ څنګه به ځان ریلکس کوئ دا هغه روشونه دي چې یو کانسولر به یو کلاینټس ته هغه زده کوي او هغه په ځان باندې تطبیقي او وضعیت ښه کیږي یعنی کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري.
بل اوریدونکو ته زو عبدالولي له ننګرهار نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم. به دې لپاره چې
ولسه علیکم السلام مهرباني
د څنګه د وختونو زماده چې یو ولي د نظر وړاندې یو هیڅ تکلیف نه ماته چې څنګه دې کې چې دې کې او استا د دې د دې د غوښتو مطلب یا د څه څه کوو تاسو راو ام تراو رام نه دی هغه او د څنګه د پروتین د انګلیش نه د ګرامادار په کې راغو دوامدار ډول باندې کړی ته هغه سره
کوم نه نخانی چې تاسو وویل هغه کیدی شي خفګان یا کوم بل مریضي رواني لکه خفیفه مریضي چې سړی په کې ډېر احساساتي شي په غوسه شي په قهر شي او یو څوک حتما خفه دی چې دا په غوسه کېږي او یا په قهر کېږي او ډاکټر صاحب چې معاینه کړی دی نو حتما به یو داسې کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړی چې دا د افسردګۍ دوا ورته ورکړی ده. خو په دې د تاسې نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو اوس لږ ښه دی که ډېر وخت وخوري هغه وخت چې دا بېرته پرېږدي بیا ورته بېخوبي او دا خبرې نه پیدا کېږي. په یقینه توګه داسې ووایو چې د الپرازول هم داسې یو دوا ده چې له دوو هفتو نه موږ زیاتې نه ورکوو، لکه چې د دوو هفتو نه چې زیات شي بیا یې ترکول ډېر مشکل خبره ده او د مریض دپاره یو بل مشکل پیدا کېږي. کېدای شي په ډاکټر صاحب نن درته ویلی وي چې د دوو هفتو دپاره به دا دوا درسره وي او بیا ورو ورو به یې کم کړي. خو د پروتیادین پیسې کې باید ووایم چې هغه یو تابلیت ډېر کم دی چې خفګان دپاره خو شاید کار ونه کړي. زه پوه نه شم چې دا مریض څو کلن دی، خو کله اتلسو کلونه پورته وي نو کېدای شي پروتیادین به یې لږ کم وي چې باید ډاکټر صاحب سره تاسې مشوره وکړئ چې زیادې کړي چې مریض ښه شي. تا هم تاسې وایئ چې کم ښه شوی ده. او پروتیادین بیا دا خاصیت نه لري چې د احتیاط پیدا کړي یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کی. کېدای شي تر کلونو کلونو څوک استفاده وکړي بیا په ترک کې مشکل نه لري.
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه تقدیمو.
علیکم سلام مهرباني.
مال ډاکټر صاحب نه زدا اچ پالری ما معایناتو کې اچ پالری مې دلو رضا خو د خفګان سبب نه کیږي.
پخپله ایچ پایلوری د خفګان سبب نه کیږي، خو کله چې دوامدار شي هر جسمی ناروغي چې علاج مشکل شي او یا ډیر وخت ونیسي نو سړی دپاره دا اندېښنه پیدا کوي چې والله دا کومه مریضۍ ده چې زه پکې اخته شوم، دا ولې علاج نه کیږي. دا خبره کیدای شي هغه خفګان خواته تله کړي. نو پخپله مستقیما نشي کولی، خو کیدای شي چې دا سوالونه هغه لږ خفګان په ټول عمر کې ستا په ماشومانو کې هم ستا په مشرانو کې هم ستا په سپینګیرو کې هم لیدل کېږي. څه فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علایم بل قسم دی، په مشرانو کې اراز علایم بل قسم دی او په زاړهو کې اراز علایم بل قسم دی. دا موږ چې کوم خبرې نارملي دا هر ورځ کوو د خفګان په باره کې دا صرف د اتلسو کلونو ته شپیتو کلونو پورې دا خبرې ورته صحیح دی. خو کوم ماشومان چې خفګان لري هغه بیا د اراز نخې نښانی نه ښیي، هغوی لکه دا جنجال ډېر کوي، شک کېږي په کارونو کې، مکتب ته نه ځي، مثلا سبق نه وایي، شوخي ډېره کوي، دا خبرې کوي. او دا زاړه خلک چې له شپیتو کلونو نه زیات عمر ولري هغوی هم دا نښانی نه ښیي. هغوی داسې لکه دردونو د جسمي دردونو لکه سر پې کمر دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زړه مې څه ته نه کېږي، لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي. هر څوک چې شپېته کلونه یې خواته را تیر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم، هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي. نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نښه نښانې دي.
حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلی چې که څوک خفګان وکړي سبب د کوم بل ناروغۍ هم کېږي که نه؟
او دا هم ډېر ښه سوال دی. یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا ښځه په نورو مریضیانو اخته شي او دا ورته زمینه ساز دی. کیدای شي هغه بل مریضیګان جسمي یا رواني یا قلبي یا هر رقمي، خو خفګان غټه مشکل دا ده چې سړی په خپل ځان باندې بې علاقه کیږي، زړه یې تور کیږي له هر شی نه، د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولی، حفظ صحه نشي ساتلی، علاج نه کوي، صحیح تغذیه نه کوي، صحیح روغتیا نه ساتي. نو دا یې زمینه ساز دی چې هغه څوک چې خپل ځوان کې بی علاقه وي، خپل ځان کې بی علاقه وي، هغه ته وار وار هغه بل مریضي چې شاوخوا کې معمول دی هغه ورته راځي او خفګان نه پرېږدي چې هغوی هم علاج کړي. نو دا هم ورته ویلی شو چې خفګان په خپله مرګ و میر نه لري، خو د نورو امراضو مرګ میر زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب محترم، د ژور خفګان په پیدا کېدو کې آیا ارثي او محیطي عوامل هم رول لري که نه؟
یقینا و ځینې کسان عادتا یا د ارثیت له لحاظه زیات چانس لري له بل خلکو نه چې خفګان ته مبتلا شي، او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکي زمینه دی. او ځین محیطي عوامل خو ډیر تاثیر لري چې اوس موږ په ملک کې دا محیطي عوامل ډیر دي لکه نو بسامانه لکه دا فساد لکه دا بی امنی لکه دا سړی خپل ځان مسؤول نه احساسوي لکه دا قیمتي لکه دا کم عایدات دا ډیر زیات عوامل دي چې سړی افغان ته مبتلا کوي دا ډیر رول لري او تر څنګه رواني عوامل چې هغه هم په ملک کې ډیر زیات دی لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې له لاسه ورکوي او د هغوی د مهر و محبت نه محروم کیږي دی ډیر هغه خلکو ته چې مور پلار لري افغان ته مبتلا کیږي او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایی وکړي کار وکړي یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبې وکړي هغه وخت د کور مسؤلیت اخلي چې په هغه ماشوم باندې ډیر بوج و فشار راځي او خبر دلتم ندریږي هغه ماشوم نو چېرته کاروبار ته ورځي د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه ده د هغوی له لاسه ده سوء استفاده لکه د دوی جنسي کیږي او هغه ورته نور هم د عزت نفس خرابوي او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي د هغوی لپاره د افغان ډېر معمولي خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان بچو خونځې دے مکتب زنگ مرشو گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځې دے افغان بچو خونځې دے بس دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشو ہے بگلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے مکتب زنگ مرشو گلے سورے سورے دے دفن بچو خون زده دفن بچو خون زده